ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله پایل سوا. السلام علیکم. تر شپږنیو بجو په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د مذاکراتي ټیم یو غړی وایي دا اونۍ به دوی ونه کولی سي قطر ته سفر وکړي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
سر کې د مهمو خبرونو سرچکې د طالبانو مشران وایي نن سهار د دغې ډلې لوړ پوړی پلاوی له اسلام آباد څخه بیرته قطر ته رسېدلی چې په دې سره له افغان حکومت سره د سولې خبرو د پیل لپاره زمینه برابرېږي. دوه تنه په پروان ولایت کې د وسلوالو طالبانو په ډزو ووژل شول او څه باندې 200 کسان د ایران په لویدیځ کې په یوې چاودنه کې ټپیان شوي دي. د خبرونو تفصیل د طالبانو مشران وایي نن سهار د دغې ډلې لوړ پوړی پلاوی بیرته له اسلام آباد څخه قطر ته ورسېد چې په دې سره له افغان حکومت سره د سولې خبرو د پیل لپاره زمینه برابرېږي. دغه چارواکي د نوم نشودلو په شرط دا خبره اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته کړې ده. دغه پلاوی داسې مهال قطر ته رسېدلی چې د کابل چارواکو د ډله د سولې خبرو په پیلېدو کې د خنډ پراوستلو تورنه کړې ده. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون نن شنبه پر ټویټر ولیکل چې د بندیانو د خوشی کېدو لړۍ په پړول سره افغان حکومت د سولې خبرو د پایل پر وړاندې ټول خندونه لري کړل، خو دی وایي طالبان لا هم د دغو مذاکراتو پایل ته چمتو نه دي. د خبرې داس مال کېږي چې د افغانستان د دولت پلاوی لا هم قطر ته نه دی تللی. د دې سفر د ځنډېدو په اړه د مرکچی پلاوی یو غړي حفیظ منصور ازادي راډیو ته ویلي چې قطر ته د افغان دولت مذاکراتي پلاوی سفر روانونه نه کیږي.
په دې ونې کې مسافر نه کیږي. دلیل همدا دی چې طالبان چمتو نه دي د هغوی پلاوی پاکستان ته تللی او تروسه دوه ته نه دي ستانه شوی.
لا تروسه د دې خبرو دقیقه نیټه معلومه نه ده. دوه تنه په پروان ولایت کې د وسلوالو طالبانو په ډزو وژل شول. د پروان د والی ویاندی وحیدې شهکار نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار د سید خیل ولسوالۍ په اقتاش سیمه کې شوې. د نوموړي په خبره په وژل شوی کې یو یې د بګرام ولسوالۍ د استخباراتو یو کارکونکی و. د دوه هم کس د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون کمشنر او د ازادي رادیو په خوانی خبريال عبدالرؤف هروي نن د ورپېښ ناروغي لکبل ومر. د اساسي قانون پر تطبیق د څار د کمیسیون یو غړي ابوبکر متقی ازادي رادیو ته ویل چې ډاکټر هروي د درملنې لپاره ایران ته تللی وو او نن یې د بیرته راتګ پر مهال د مشهد په هوایي ډګر کې ساور کړه. د هروي خپلوان وایي چې نوموړي د سرطان ناروغي درلوده. عبدالرؤف هروي په هرات ولایت کې زیږیدلی وو او د فقه او قانون په برخه کې د ډاکټر اسنت د مصر له الازهر پوهنتون څخه اخیستی و. ډاکټر هروي څو کاله په قاهره او کابل کې د ازادي راډیو د خبريال په توګه دنده ترسره کړې وه. زموږ غلا ازادي راډیو ری څه باندې 200 کسان د ایران په لویدیځ کې په یوې چاودنې کې چې پرون سوې ټپیان شوي دي. دا خبره د ایران خبري اژانسونو نن کړې ده. تر اوسه په دې چاودنه کې چې د ایران په ایلام ولایت کې سوې د چا د وژل کېدو راپور نه دی ورکړل شوی. چارواکي وایي دا پېښه د کلورینو ګاز د چاودنې له کبله سوې چې په یو باروړونکي موټر کې انتقالېدل. ایرنا خبري اژانس وایي احتمالا دا پېښه د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ له کبله سوې، خو نور جزئیات نه دی ورکړي. د روان کال په اوړي کې د ایران په پوځي او ملکي سیمو کې څو مشکوکې ورلګېدنې او چاودنې شوې دي. یو تاجک قانون پو وروسته لاغه د تاجکستان امنیتي کارکونکو ونیو چې هغه د دې هیواد ولسمشي انتخاباتو لپاره د ځان د نوماندۍ نیت څرګند کړ. د تاجکستان ولسمشي انتخابات د سپتمبر پر 11 کېږي. د فراموز ارګاشف کورنۍ وایي د تاجکستان د امنیت د سیمه ییزې ادارې څو کارکونکو پرون د نوموړي کور ته ورغله او هغه له ځان سره یوړ. ارګاشف چې د تاجکستان د بدخشان ولایتي شورا غړی وو د سپتمبر پر 3 په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره او په ولسمشي انتخاباتو کې د خپل نوماندۍ نیت اعلان کړ. د تاجکستان واکمن دیموکراتیک خلق ګوند د دې هیواد اوسنۍ ولسمشر امام علي رحمان د یاد ګوند لخوا د ولسمشر لپاره بیا نومولی. امام علي رحمان له 1992 کال راهیسې د تاجکستان ولسمشر پاتې شوی. او روسی ساينس پوهانو د کورونا وایروس پر وړاندې د سپوتنیک وی واکسین د لمړنیو آزموینو پایلې د ډاډوار شو دلې دي. دغه پایلې چې د روسیې د حکومت لخوا په اگست میاشت کې تایید شوې وي، د سپتمبر پر څلورمه د بریتانیا په روغتي ژورنال کې خبرې شوې او پکې راغلي چې دغه واکسین په لمړنیو آزموینو کې شو دلې چې د انسان په بدن کې لکم خطر پرته دفاعي سیستم پیاوړی کوي. د روسیې حکومت د اگست پر 11مه په لمړي ځل په کور دننه آزموینو ورسته د یاد واکسین د اغیزمنتیا ډاډ ورکړی وو، خو ورسره د ځینو ساينس پوهانو لخوا داسې اندېښنې راپورته سوې چې روسیې د خوندیتوب معیارونو پرته د واکسین په ازموینه بیړه کړې ده.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزه وریز، د تودوخې لوړه درجه 9.8. هرات کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 10.1. کندهار کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 4.3. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 3.0. او جلال آباد اسمان زایزه وریز، د تودوخې لوړه درجه 4.5.
شپږ بجې او شپږ دقیقې سوې. د حکومت د مرکزی ټیم یو غړی وای چې دوی به ونه کولی سي د اونۍ قطر ته سفر وکړي. پر همدې موضوع یو تحلیلګر سره هم خبرې شوې.
بیلی بیلی بهانې لسول د دې معنا لري طالبان لا تر اوسه پورې هم د مذاکرات پر سر په یوه غږ او په یو وخت نه دي.
په بل راپور کې افغان حکومت وایي په بین الافغاني خبرو کې د اساسي قانون پر لومړیو دوو فصلونو بحث شامل نه دی. تر دې مخکې په اساسي قانون کې د بدلون موضوع مطرح شوی و. په غزنی کې ځینې ځوانان وایي چې له جګړو ستړي دي.
تاوتریخواله جګړې راکم کړي تر څو په سولې ته خلک هلمند سي او بین الافغاني سولې ته لار هوار شي.
په هلمند کې چې د کوکنارو د کښت مرکز بلل کیږي، د کنځلو یا کنجدو کار زیات شوی.
د دې سره هر څوک لیوالتیا لري او ځانګړی کښتۍ نوی کښتۍ چندانې څوک نه کوي، اوس ورځ په ورځ زیاتیږي.
په بهرنیو موضوعاتو کې مو د کورونا وایرس ضد واکسین د جوړېدو له پرمختګونو هم خبرو. د حکومت د مرکزی ټیم یو غړی وایي دا اونۍ به دوی ونه کولی سي قطر ته سفر وکړي. عبدالله حفیظ منصور ازادي رادیو ته ویل چې دغه سفر د ځنډیدو یو علت د طالبانو نه چمتووالی دی. بلخوا طالبان وایي چې د دوی حیات له پاکستانه قطر ته رسېدلی. فیروزه عزیزی او نور تفصیل.
د افغان حکومت د مذاکراتي پلاوی یو غړی عبدالحفیظ منصور وایي دا اونۍ به دوی ته د دوی سفر ونه سي.
په دې اونۍ کې مسافر نه کیږي، دلیل همدا دی چې طالبان چمتونه دي.
که څه هم ښاغلی منصور وایي چې د طالبانو پلاوی تر اوسه قطر ته نه دی رسیدلی، خو طالبان بیا وایي چې پلاوی په دوحه کې دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند سهیل شاهین ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي چې د طالبانو د مذاکراتي پلاوی غړي دوحې ته رسیدلی دي. بلخوا د افغانستان د ملي روغې جوړې عالي شورا یوې به خبرې سرچینې وویل چې د دغه سفر د ځنډ اصلي لامل د دواړو لورو ترمنځ نه همغږي ده. د سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نومې واخیستل سي. د غشان ازادي راډیو ته وویل چې تخنیکی ستونزې هم موجودې دي، خو یو طالب چارواکي وړاندې د نوم نه ښودلو په شرط د بین الافغاني مذاکراتو په پیل کې د ځنډ په اړه ازادي راډیو ته ویلي و اصلي لامل دا دی چې د طالبانو تخنیکی ټیم باید د افغان حکومت له لوري د تازه آزاد شویو بندیانو نوملړ تایید کړي، چې په خبره یې دا وخت غواړي. په دې منځ کې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زای وایي ورځ بلې ته د مذاکراتو ځنډیدل د افغان سولې بهیر ته زیان رسوي.
په مجموع کې په دغه ځنډولو باندې هیڅ نه کیږي، بلکې هغه اعتمادونه چې د خلکو او نړیوالو په دواړو خواو دي هغه خرچدار کیږي او اعتمادونه ټیټیږي، خصوصا د عام ولس اعتماد چې تر ډیره وخته پورې د بندیانو د خوشې کېدلو په خاطر دغه موضوع ډیره اوږده سوه او بالاخره هغه موضوع حل سوه. اوس نور دغسې واړه واړه خنډونه دي چې د غټو غټو لاسته راوړنو مخنیوی کې.
وال سټریټ ژورنال بیا پرون ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې به د دوشنبه په ورځ پیل سي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پیل ځای لا دمخه روښانه چې په قطر کې به ترسره کیږي، خو د خبرو د پیل د دقیقې نیټې په اړه یو لوری هم مخکې څه نه دی ویلي.
ومردل چې د افغانستان د مرکزی ټیم یو غړی وای دا اونې به دغه ګمارل سوی ډله ونه کولی سي قطر ته سفر وکړي. د دې ځنډ علت د طالبانو د مرکزی ډلې نه چمتووالی شول سوی دی. طالبان به وایي چې د دوی پلاوی له پاکستانه قطر ته رسیدلی دی. د سولې غږ کاروان لغړی احمد شاه سپر څخه د مرکې پیل کې پوښتنه وکړه چې قطر ته د حکومت د مرکزی ډلې د سفر د ځنډ نور علتونه څه ګڼل کیږي؟
په نظر کو مختلف کې یو د هغو څخه د مذاکرات پر سر باندې د طالبانو په منځ کې اختلافات دي. د بل طرفه بهرنۍ کړۍ چې نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي د هغو مداخلې دي چې همدا بهیر ټکنۍ کړي دي او تر اوسه ځنډولې دي. که نه خو نو هغه شرایط طالبانو پخوا سره کړي وو د مذاکراتو د پیل لپاره ویلي وو چې کله زموږ شرایط پوره شي مذاکرات به فوراً پیل شي، خو هغه شرایط پوره شوي دي. اما د مذاکراتو د ځنډ لپاره بیلی بیلی بهانې لټول د دې معنی لري چې طالبان لا تر اوسه پورې هم د مذاکرات پر سر په یوه غږ او په یوه خوله نه دي.
وسله والو طالبانو خو په ور ور دغه خبره کړې ده چې د بندیانو تر خوشي کېدو وروسته په یوه اونۍ کې بین الافغاني خبرو تکشینی. اوس د طالبانو په هیئت کې د ځینو کسانو د ټاکلو پر سر د ستونزو راپورونه ورکول سوي دي. څه فکر کوئ چې دا څومره جدي موضوع ده؟
فکر کوم چې د ګاونډي هیواد پاکستان مداخلې دي د طالبانو په منځ کې. دوی غواړي هغه کسان مذاکرات وکړي چې تاسو پر ځای کې چې هغه د پاکستان وګړو سره ډېر متحد وي. خو لکه زما هیله دا ده چې طالبان بالاخره افغانان دي او افغانان باید افغانستان وګړو تاخد ولر نه د پاکستان وګړو تر هغه ځای چې د افغان دولت له خوا څخه هغه شرایط منل شوي دي یا امادګي نیول شوي دي. هیئت هر د آماده دی مذاکرات. طالبان هم باید دغه خند او دغه ځنډ په هر صورت وي له بین یوسي او مذاکرات خپل چمتووالی اعلان.
د حکومت هیئت څه په کار دي چې پر کومو مسایلو زیات ټینګار وکړي په باسونو کې؟
په دې کې هم شاید اختلافات موجود وي. لومړی خو طالبان دا کوشش کوي چې مذاکراتي ټیم په هیڅ تدوی دریز او د دولت دریز مشخص تر اوسه پورې. خو طالبان وایي چې موږ د افغانستان دولت په رسمیت نه پېژنو، خپله هم خپل ځان د امارت په هیڅ معرفي کوي. نو دا دریزونه مهم دي خو د افغان دولت لپاره تر ټولو مهمه د خلکو عامه غوښتنه ده. د هم خلکو عامه غوښتنه باید هلته منعکس کړی شي چې هغه دایمي اوربند دی.
د سولې غږ کاروان غړی احمد شاه اسپرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خړو نړیوال پروګرام په پروان، کاپیسا او میدان وردګ کې پر 1200 سیلاب ځپلو کورنیو د مرستو د ویش خبر ورکوي. خان محمد سین تفصیل لري.
په افغانستان کې د خړو نړیوال سازمان WFP وایي تر اوسه په پروان، کاپیسا او میدان وردګو ولایتونو کې په سباندې 1200 کسانو خوراکي مواد ویشل شوي دي. دغه سازمان ویان وحید الله امانی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دغه مرستې د WFP سره د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې، دغه راز د سویس حکومت، افغان حکومت او د خپل د ملګرو ملتو د هغه بشري بودیجې له لارې تمویل کیږي.
خاغلی امانی وویل دغه مرستې چې سلور بورې غنی شوي وړه، 0 لیتره غوړي، 25 کیلو دال نخود، آیوډین لرونکې مالګه، بسکټ او د امیندوارو ښځو لپاره ځانګړي درمل پکې شامل دي پر مستحقو ویشل شوي دي. په ورته وخت کې د امریکا نړیوالې پراختیا ادارې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دغه مرستې د خوړو د نړیوال سازمان په همکارۍ سیلاب ځپلو ته رسولې دي. خو د پروان ولایت ځینې اوسیدونکي وایي دغه مرستې نه دي ترلاسه کړي. په ورته وخت کې طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت هم وایي چې یو شمېر زیانمنو شوو ته د حکومت او ملي او نړیوالو بنسټونو لخوا مرستې رسیدلې دي. د دغه وزارت ویان تمیم عظیمی ازادي راډیو ته وویل
قطعا کومکا تنها از نهادهای حکومتی نیست، از مؤسسات هم است.
لزیر منشوی و سره چمرسی کیگی یواز د حکومت ندی، بلکې د نړیوالو بنسټونو هغه هم پکې شامل دي. د بیلګې په توګه د کډوال نړیوال سازمان IOM په پروان کې لمک سره د غیر خوراکي توکو او نقدو پیسو او د خوړو نړیوال سازمان د خوراکي توکو په برخه کې زمونږ همکارو.
خاغلی عظیمی وویل دغه مرستې د ملګرو ملتو د دفتر او افغان حکومت په همغږۍ ترسره کیږي. د وبل د کورنیو خیریه موسسو مرسته چې په ولایتونو کې ورته کمیسیونونه جوړ شوي او مشري والیان کوي پر مستحقو ویشل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د وروستیو سیلاونو له امله له زیانمنو شوو سره د مرستو په هدف په هیواد کې دننه او له هیواده بهر ځینو مرستندویو بنسټونو هڅې پیل کړي دي.
د خان محمد سین راپور مو واورید. افغان حکومت به د افغانستان اساسي قانون دوه لومړني فصلونه په بین الافغاني خبرو کې د بحث وړ موضوع نه ده. تر دې مخکې د ملي پخلاینې علي شورا مشر په یو مرکه کې په اساسي قانون کې د تعدیلاتو د احتمال خبره کړې وه. دیو نادر او نور تفصیل.
وروسته له دې چې د ملي روغې جوړې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د العربیه تلویزیون یوې مرکې کې د بین الافغاني خبرو په نتیجه کې د افغانستان اساسي قانون د تعدیل خبره وکړه. افغان حکومت وایي د افغانانو خپلمنځي خبرو کې د اساسي قانون دوه لومړني فصلونه د بحث موضوعات نه دي. د ولسمشرې ماڼۍ مرستیال ویان دا وخان مینپال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي د افغانستان د اساسي قانون لومړني دوه فصلونه چې د نظام بڼې او د اتباعو حقونه دي د تعدیل وړ نه دي. په ورته وخت کې د اساسي قانون پر تطبیق د سار خپلواک کمیسیون وایي د اساسي قانون لومړنۍ دوه مادې چې د افغانستان نظام او اسلامیت باندې دلالت کوي د تعدیل وړ نه دي، خو د لومړي فصل پاتې مادې او دویم فصل د لا ښه کېدو په منظور تعدیلېدلی شي. د دې کمیسیون غړی ابوبکر متقی وایي د اساسي قانون مادو بدلون لپاره باید لومړی د ولسمشر د فرمان په اساس د حکومت ملي شورا سترې محکمې د غړو ګډ پلاوی جوړ او بیا د اساسي قانون د هغو مادو څېړنه وکړي چې د بدلون غوښتنه شوي وي.
د ولسمشر د فرمان پر بنسټ به د ملي شورا سترې محکمې او د حکومتي غړو په ګډون پلاوی جوړیږي. هغه مادې چې د بدلون غوښتنه یې شوې هغه به څېړل کیږي او د بدیل موندلو وروسته به یې لویې جرګې ته لیږدول کیږي. کله چې لویه جرګه جوړه شي هلته به د تعدیل طرحه وړاندې کیږي. کله چې هغوی په 200 رایو تایید کړه نو قانون به نافذ شي.
د افغانستان اوسنی اساسي قانون 18 کاله وړاندې د مخکینی ولسمشر حامد کرزي د حکومت په موده کې د 200 فصلونو او 122 مادو په لیکلو جوړ شوی دی. د طالبانو ځینو مهمو غړو مخکې د افغانستان اساسي قانون د بدلون خبرې کړې وې چې اساسي ټکی یې د افغانستان د جمهوری نظام بدلون په اسلامي امارت و. خو تازه په قطر کې د دغې ډلې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي
اوس چې موږ د افغانستان د مسلې د سوله ییز حل په لور ورزو او د دې لپاره بین الافغاني خبرې پیل کوو، نو هغه څه چې د دې مسلې د سوله ییز حل لپاره ضروري وي هغه به ترسره کیږي. هغه که د اساسي قانون تدوین وي او که نور څه وي هغه ټول به ترسره کیږي.
یو شمیر حقوق پوهان بیا وایي د افغانستان اساسي قانون کې یوازې د جمهوریت بقا او اسلامي احکامو مسله د افغان حکومت او د اساسي قانون سری کرښې دي. د حقوق پوهانو د ټولنې مشر سبحان الله مصبا وایي اساسي قانون کې ځینې نیمګړتیاوي شته چې باید حل شي.
دوه خبرې ډېرې ضروري دي چې یو د جمهوریت مسله ده او بل د اسلامي احکامو چې دغه کې تعدیل د سره کرخه ده په اساسي قانون کې. ولې د وګړو د حقوقو په ارتباط باندې هغه کولای شي چې ښه شي د تعدیل امکان شته.
همدارس د اساسي قانون پر تطبیق د سار خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه په رسمي ډول د اساسي قانون د تعدیل په اړه خبرې نه دي شوي، خو ځینو مدني ټولنو او حزب اسلامي د بدیلو طرحو چمتو کولو خبره کړې ده. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ایران سفارت یوې خبر پاڼې کې ویلي د ایران حکومت له ټولو لورو غواړي چې د افغانستان اساسي قانون او ډیموکراتیک نظام ته درناوی وکړي. د ایران سفارت دا هم لیکلي چې د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان په مشرۍ یو پلاوی کابل ته راغلی چې دا پلاوی له بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي او له ولسمشر غني سره به هم وګوري.
ازادي خبری مجله اوري.
د روڼتیا د څار بنسټ وایي کرکټ بورډ له جدي ستونزو سره مخامخ دی. کرکټ بورډ وایي چې په دې اړه به وروسته خپل دریځ څرګند کړي. خاطر پردیس له نورو جزئیات سره.
د افغانستان د کرکټ بورډ د مدیریتي برخې د ارزونې ابتدایي څېړنیز راپور خپور شو. دغه راپور د افغانستان روڼتیا څار بنسټ په همکارۍ د کرکټ په چارو کې په مشتاق رحیم لیکلی دی. دغه څېړنیز راپور چې په 1.5 پاڼو کې لیکل شوی د کرکټ بورډ اته برخې تر څېړنې لاندې نیولې دي. ښاغلي رحیم د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د افغانستان د کرکټ بورډ په اداره کې ستونزې شته خو ځواب ویونکی نه لري.
د فساد ضد بحث بیا هم موږ دې مسلې ته ډېر ژور ونه توانېدو چې ښکته شو، لیکن هغه څومره چې راپورونه راغلي دي د هغې په بدل کې چې څومره شفافیت موجود و هغه د پوښتنې وړ ده. د بېلګې په ډول د ای پی ایل یا د افغانستان غوره لیګ 2019 په اړه باندې او هلته د فساد د بحثونو په اړه باندې که تاسو وګورئ کرکټ بورډ په اوله کې هغه کاملا رد کړه. وروسته موږ ته راپور راغی افغانستان کرکټ بورډ څارنوالۍ نه غوښتلي دي چې په دې برخه کې دوی څارنه او پلټنه وکړي، لیکن د هغې نه وروسته څه شو، خبره چیرته ورسېده، څارنوالۍ څه وکړل، په دې اړه باندې موږ هېڅ معلومات نه لرو.
ښاغلی رحیم وایي د نورو ستونزو تر څنګ له تېرو شپږو کلونو را په دې خوا د هېواد په ګوټ ګوټ کې د معیاري لوبغالو د جوړېدو خبره کېږي، خو تر اوسه ورته بنسټیز کار نه دی شوی. په دغه څېړنیز راپور کې د بورډ د مشرتابه د استخدام، د فساد سره مبارزه، د معلوماتو نه شریکول، د لوبغاړو د غوراوي پالیسي، د انضباطي چارو مدیریت، د ښځو کرکټ، د کرکټ د چارو ادارې او د بورډ د غړو د کړنو په اړه څېړنه شوې ده. د دې راپور په یو برخه کې د کرکټ په ملي لوبډله کې د خپلوۍ پاللو ته هم اشاره شوې ده. د دې راپور څېړونکو وی اتلس لوبغاړي د خپلوۍ پر بنسټ ملي لوبډلې او یا نورو ټیمونو ته غوره شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کرکټ بورډ وایند فرید هوتک به د دې راپور په ځواب کې داسې وایي:
د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو له لارې خبر شو چې داسې یو څېړنه شوې ده. موږ کوشش وکړو چې دغه څېړنه ترلاسه کړو او د څېړنې میتودولوژي وګورو او ووینو چې دوی دغه معلومات څنګه او څه ډول راټول کړي دي او څه ډول یې تحلیل کړي دي.
د خاطر پردیس راپور مو واورید. د غزنی اوسیدونکو وی که په جګړه کې ښکېل لوري رښتیا هم د سولې خبرو تجمنتیا ولري، خپلې جګړې د بس کړي. چارواکي وایي چې د غزنی په زیاتو سیمو کې د طالبانو حملې زیاتې سوي دي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور راکوي.
په غزنی مرکز کې تقریبا هر شپه د غزا اوسیدونکو له خواږه خوب د سپکو او درنو وسلو درزا راوي شوي. دا شار په کمربندی پوستو، ارزو، شاباس، خوګیانو، سپنداد، نوغی او ځینو نورو سیمو دغه جګړې تر سهار روانې وي. دولتي چارواکي هم په دا وروستیو کې د جګړو د زیاتېدو خبره کوي او تقریبا هر ورځ وسلوالو، طالبانو، امنیتي سرتیرو او لسی خلکو ته د وراوشتې مرګ ژوبلې راپورونه ورکوي. دا غزنی د والي ویان وحیدالله جمعزاده وایي وسلوال طالبان په غزنی کې د امنیتي ځواکونو له دفاعي حالته ناوړه ګټه پورته کوي او درنې جګړې پیل کړې دي.
وسلوالو مخالفینو په غزنی ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو پر تاسیساتو خپلو بریدونو ته زور ورکړی ده. زموږ امنیتي ځواکونه پر دې خاطر چې دغه د بین الافغاني مذاکرات یا د سولې خبرې چې را روانې دي، نو په دې خاطر دوی کوشش کوي چې دفاعي حالت غوره کړي او پر وسلوالو مخالفینو بریدونه ونه کړي.
دا غزنی ولسنه بیا وایي څومره چې د سولې خبرې رانږدې کېږي هغومره په دغه ولایت کې جګړې زور نیسي. دی وایي که په جګړو کې ښکېل لوري رښتیا هم د سولې خبرو ته ژمنتیا او درناوی لري، خپلې جګړې د بسته او له مرګ ژوبلې د لاس واخلي. مرتضی د غزنی مرکز اوسیدونکی دی.
دولت او د مخالفینو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، خو په عمل کې موږ تاسې وینو چې یو په بل بریدونه کوي. د موږ د ملت په توګه غوښتنه دا ده چې بریدونه راکم کړي او په عمل کې هم د سولې غوښتنه وښیي.
دا جګړې د غزنی د مرکز تر څنګ په ولسوالیو کې هم پر امنیتي پوستو روانې دي. عبدالجلیل د غزنی قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی هم تمه لري چې نور دې په دغه ولایت کې د جګړو ټغر راټول سي.
خو که چېرته په افغانستان کې بین الافغاني سولې ته لاره هوارېږي، یوازنۍ حل لاره یې دا ده چې هغه تاوتریخوالی جګړې راکم کړي تر څو سولې ته خلک هیله مند سي او بین الافغاني سولو ته لاره هواره سي.
وسلوال طالبان بیا وایي تر څو چې سوله نه وي سوې دغه بریدونه به همداسې روان وي. د دغې ډلې ویان زبیع الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په اوس وخت کې د جګړې اړتیا ده او وجه یې هم مقابل لوری دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو په تبادلې او بین الافغاني خبرو ته د دواړو لورو په چمتووالي سره تر بلار وخت زیات سولې ته د رسېدو لپاره د خلکو هیلې ډېرې سوې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په هلمند کې د کنځلو یا کنجدو کښت زیات سوی. چارواکي وایي زیاتره هغو بزګرو دغه کښت ته مخه کړې چې د کوکنارو په کښت کې زیانمن سوي وو. الیاس دایی د کنځلو یوې کروندې ته ورغلی.
د سهار لس بجې دی، نیم په خولو لوند نور احمد د کنځلو د یوې لوی کروندې د اوبولو لپاره بندونه تړي او د لښتي یا ویالې هغه ځایونه پاکوي چې تیر ځل د خړوبولو پر مهال اوبو وران کړي دي.
چې مخکې مو دلته هغه نباتات کرل چې هغه حلال نه وه او شای سلم په لاس نه راکاوه.
زه او نور احمد داس زای ولاړو چې شاوخوا اکثر مزکی په جوارو کالوکو او تور ما شکرل سوي دي. خو د هلمند نوی ولسوالۍ د عینک د سیمې دغه ته وشکلن ځوان خپل شپانس جریبم زکه په کنزول کړل ده.
ځانګړتیا وی دادی ننوایانې په ډوډۍ کې استعمالي نور تداوی د پاره سیمه دغه چې ځانګړی خوند لري په خیږي بیا خورل کیږي لکه دا نور مغز غوندي.
خبره هم د همدې ځای په لیږم د کرهنې وزارت په برخه کې زما د پاره نور احمد یوازنې مزکوال دی چې کشته د خوند او مزو د پاره کړی دی. په هلمند کې ډیر خلک د کنزلو او نور دانو پر ځای په دې خاطر کوکنار کړی چې ډیر پیسې جوړوي. خو نور احمد وایي کنزلی د خوان شیدې نوې کشتې او په دې ورستوي کې جنو خلګو ورته مخه کړی ده.
په قیمتونه څه دي خو هغه بیا مارکیټ پورې اړه لري ځکه چې هغه تکي کوس ماته نه دی معلوم کچيري ووزي نور ولایتو ته خارج ته مارکیټ یو لړی او تر اوسه مخکته قیمت نه جوړ کړی ځکه چې ته دې سره هر څوک لیوالتیا لري او ځانګړی کشتې نوې کشتې چندانې څوک نه کوي اوس ورس پوره زیاتیږي.
که څه هم په هلمند کې په مرکزي او نږدې ولسوالیو کې ډیرو کروندګرو د کوکنارو د کښت ځای نور نوبتي بوټو او دانو ته ورکړی دی خو دا ولایت لا هم د نشي توکو د کښت او کاروبار په خاطر مشهور دی. نور احمد او د ده په څیر کروندګر چې د کوکنارو او بنګو په ځای نوي دانې او بوټې کړي مرستې ته اړتیا لري. د ازادي راډیو ته وویل کونځلي مرضونه کوي دغه مرزونه پر حاصلاتو بد اغیزه کوي ځکه نو د کرهنې او اوبو لګولو او مالدارۍ د ریاست ته مسؤلینو مرسته اړتیا لري.
خدا انشاءالله بل مرض نه لري ځکه چې موږ په دا خاطر انتخاب کړ دی یوازنۍ مرض یې شفته ده. اول پسرلي کې وکړې نوروزي بیا ښه حاصل په لاس ورکوي که نه وخته پخلي وکړې بیا په اخر کې شفته کوي کله کله حاصل په لاس ورکي کله شفته. داسې مرض دی نو زه چې در وښیم لکه یو څوک چې دا سر ویښتان غوړ کې بیا پرې نه مینځي شفته هم داسې مرض دی غوړزګي کوي پر هغې کچری لویږي بالاخره بیا حاصل په لاس نه ورکوي.
د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي که څه هم د کنزلو حاصلات نه دي رسېدلي خو د دوی د هغه مامورینو سرویګانې چې په سیمه کې کار کوي ښیي چې ساش کال د کنزلو کښت ډیر سوی دی. رئیس زلمی الکو ازادي راډیو ته وویل خلک پوه سوي دي چې د کوکنارو په نسبت نورې دانې لږ خواري غواړي او ډیره ګټه کوي.
دا ولایت په سطح باندې تقریبا 1503 هکتار ځمکه کې کنجتي کرسوي دي چې په هکتار 1.2 میټریک ټنه حاصلات په لاس ورکوي او د ولایت په سطح باندې به 1303.6 میټریک ټنه د کنجتي حاصلات ولرو چې بل اخره دغه راپورونه مقام وزارت مسلسل ورکول سره مقام وزارت دی تاذر سو چې د تیلی نباتاتو په برخه کې خاصتا په ندالی ولسوالۍ کې التموج کار وکړو درڅو د تیلی نباتاتو پروسس کو او غوړي په لاس جندراو.
دا یوازې کنزلی یا کنجدي نه دی چې په هلمند کې ګڼو کروندګر ورته مخه کړی ده بلکې په دې ورستوي څو کلونو کې زعفران الویرا هنجه ریحان او پخته زیاته کرل کیږي چې دولتي مسؤلین د کوکنارو د بدیل په برخه کې تر بل هر زمان ډیر هلمند کړی دي. محمد الیاستای د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادي راډیو د خبری مجلې ورستۍ مطلب را خلو په داسل کې چې کورونا وایرس لا هم په نړۍ کې په چټکه خپریږي او ورسخه انسانان مري هڅې روانې دي چې واکسین یا درمل ورته جوړ سي. په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا وایرس لپاره د درملو پر جوړولو کار روان دی. نور تفصیل له اسمت څاروان نه په یو راپور کې اوري.
روسی ساینس پوهانو د خپل سپوتنیک وی واکسین د لومړني ازمیش نتیجه خبره کړه. د روسی حکومت د اګست په میاشت کې د دې واکسین د جوړولو خبر په ډیر زوښ تایید او خبر کړی و. په هغه څېړنه کې چې نتیجه د بریتانیا طبي ژورنال د لانسټ پرون جمعه خبره کړه ویل شوی چې د واکسین په لومړي ازمیش کې د هغو کسانو چې واکسین ورکړل شوی د بدن په انټي باډي یا د ویروس په وړاندې په مقاومت کې جدي بدلون نه دی راغلی. روسیه د اګست په 11 په خپل هیواد کې د دې واکسین د استعمال اجازه تایید کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې واکسین په اړه د اعلان په مهال وویل چې دا واکسین د ویروس په وړاندې د معافیت سبب کیږي او خپلې یوې لورې واکسین کړی دی. د خبري ځینې ساينس پوهان اندیشمن کړل چې روسیا بیل دی چې د واکسین جانبي عوارض په پام کې ونیسي، خلکو ته د واکسین په ورکولو کې له بیړي کار اخلي. متخصصان وای په لومړی پړاو کې خورا محدود شمیر کسانو ته د لنډ وخت لپاره واکسین ورکول شوی چې په لړ کې د واکسین خوندیتوب او اغیزمنتوب ثابتېدای نشي. د لانسټ په څیړنه کې روسی څیړونکو ویلي چې په جون او جولای میاشتو کې دوه ازمیښتونه کړي چې په هر یو کې د 1800 کلونو ترمنځ 8 تنه شامل وو. په ازمیښت کې هر برخوال ته د لومړي ډوز واکسین له ورکولو 21 ورځې وروسته بل واکسین ورکړل شوی دی. دوی 24 ورځې څارل شوي او په لومړیو درو اونیو کې د ټولو انټي باډي یا د ویروس پر ضد مقاومت انکشاف کړی. راپور وایي دا کسان به 180 ورځې وڅارل شي. د څیړنې کمزوری ټکی دا دی چې واکسینې په داسې کسانو ازمویلې چې د اکثرو عمرونه د 10 او 15 کلونو ترمنځ دي، حال دا چې کرونا وایرس د پوخ عمر کسانو یا هغو خلکو ته چې روغتیایي ستونزه لري خطر